دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خان یم پام وکړئ د سات خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په خوانی صلاحکار جان بولټن وایي طالبانو خپل ټول ژمنې تر پښو لاندې کړې او په وینا یې دا ډله باید په رسمیت ونه پیژندل شي د امریکا دغه پخوانی مقام هله څرګنده کړه چې متحده ایالات او نور ډېر به په کراره د هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو په واسطه د افغانستان د اداره کولو سره موافق نه دي د ښاغلي بولټن دغه څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه یو جګړه غوښتونکی شخص وګڼه او په وینا په افغانستان کې د ورستیو دوه لسیزو جګړه دغه ډول اشخاصو د نظریاتو او مشورو ثمره وه ښاغلي مجاهد امریکا جخت وویل چې د افغانستان پاکړه د ښاغلي بولټن قضاوت سم نه دی او طالبان هغه ردوي هغه دا وکړه چې طالبانو د دوه موافقه پلي کړي چې څوک د افغانستان له خاورې څخه د امریکا او متحدینو ته زیان رسول لپاره ونه کاروي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه په باب خبرې کوي او هلته ونه وزي او ناکامه شي نو اضافي اقداماتو ته تیار ووسی د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټري جین ساکي خبرانو ته وویل چې جمهور رئیس د خپل حکومت چارواکو ته ویلي چې تیار ووسی او که ډیپلوماسي ناکامه شي نو موږ باید خامخا نور اقداماتو ته راوګرځو له ایران سره د 2015 کال د اټومي پروګرام د بیا رژوندۍ کولو په اړه خبرې له څو ورځنی ځنډ وروسته پرون بیا د ترش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې ټاکل شوې ده چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب ملي د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته بلار شي تیره اونۍ د ایران د یو لړ غوښتنو او د اروپایي هیوادونو له سختو نیوکو وروسته په دې خبرو کې نوې لانجه راپورته شوې وي د امریکا متحده ایالات په غیر مستقیم ډول په دغه خبرو کې ګډون لري ځکه چې په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 کال کې امریکا له اټومي تړونو څخه وایستله واشنگتن خبرداري ورکړی چې تهران به پرنيږدي چې هم حاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ ویل د اوکرين په ختیځ کې د کیف د پاوز او روسي پلو جوړ د غشتونکو ترمنځ جنگ داسې ښکاري لکه نسل وژنه چوي ولادیمیر پوتین دغه تبصره په داسې حال کې کړي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پلان لري چې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي او د روسیې سره ته نږدې د نورو هیوادونو د مشرانو سره د روسیې د ممکنه يرغل د اندیشنو په اړه خبري وکړي په اوکرين کې زیاتره خلک په اوکراني او روسي ژبه دواړو خبري کوي خو د هیواد په جنوب ختیز او یو څه په مرکز کې زیاتره اوسیدونکي روسي ژبه وایي او په روایتي لحاظ د روسیې سره ملګرتیا پالي په 2016 کال کې ملکی پاتسون په دغه هیواد کې روسي پلو حکومت ختم کړ په روسیه کې چارواکي وایي چې د سانټ پیټرسبرګ په شار کې د رایش او سنگار د لوازمو او سامانونو د یو لوی شرکت امریکایي مشر د میلیونو ډالر د اختلاس په تور نیولې دي په دغه شار کې وي محکمې پروند پنځشنبه پرز په ویلامي کې ویل دي چې نه 50 کلن اگست میر او دغه میرمن د چهارشنبه پرز نیول شوې دي او د فروری تر ومه پوري به په توقيف خانه کې وي خو میرمن په کور کې نظر بند شوې ده د محکمې په ویلامي کې ویل شوې دي چې په شاغلي میر د شاوخوا 40 میلیونو ډالر د اختلاس تور دي د فوربز مجلې د معلومات پر اساس شغلی اگست د امریکا د متحده ایالاتونو په 288 کسانو کې راځي چې د اټکل لمخې د 650 میلیون ډالرو شتمنۍ لري هغه د امریکا په شیکاګو ښار کې پیدا شوی خو ډیر وخت کیږي چې په روسیه کې ژوند کوي او دا غیوات تابعیت هم لري محکمه وایي کپاغ باندې تورونه ثابت شول تر لس کالونو بند له سزا سره به مخامخ شي خو د امریکایي پانګوال په هغه باندې لګول شوی تورونه رد کړی دي پاکستانی چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې په دې هیواد کې د اومیکرون په نامه د کورونا وایرس لومړی پیښه تشخیص او ثبت شوی د پاکستان د سند ایالت په مرکزی شهر کراچي کې یو 50 کلن شازه په دغه وایرس اخته شوی چې د کورونا وایرس ضد واکسین هم نو لګولې د پاکستان د سند روغتیا ایالتي وزیر وزرا فضل وویل چې تر اوسه د دې ناروغي شزي د وایرس پوره څرنګوالی نه دی څرګند شوی خو د وایرس د فعالیت نه داسې بریشي چې دا اومیکرون دی د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې وپیژندل شو خو د راپورټونو لمخې د دې وایرس په وجه د مړینې او سخت ناروغي راپورټ نه دی ورکړل شوی د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د جنوبي افریقا او څو نورو افریقایي هیوادونو څخه پروازونه بند کړي دي چې د اومیکرون ناروغي د انتقال کېدو مخه ونیول شي د اروپایي اتحادیې 15 هیوادونو په دې کانې سیوي چې سلويش زرو افغان ماجرینو ته پناه ورکړي دا خبره د پنځشنبه په ورځ کمشنری یلوا جانسن دغه وادونو د کورونو چارو د وزیرانو د غونډې ورسته کړی ده. هغه سند چې اژانس فرانس پرس لیدلې په شراغري دي چې جرمني به د دې جملې تر ټولو زیاتو مهاجرینو ته پناه ورکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې رئیس له دې مخکې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو ټینګار کړی و چې د 5 کاله په موده کې 240,500 افغان مهاجرین ومني، خو ځینو اروپایي هیوادونو له دې سره مخالفت ښودلی و. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې داسې اټکل کیږي چې 50 زیاتره مهاجرین د افغانستان څخه تښتیدلي او د اروپایي اتحادیې بلاک ته نږدې په هیوادونو کې پراته دي، او د طالبانو له واکمن کېدو او په دغه هیواد کې لوږه او کاته د افغانستان سره د مهاجرینو د نویو څپو لامل کېدای سي. د 13 اګست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د طالبانو د حکومت د راتګ وروسته له مخې له اروپایي هیوادونو 28,000 افغان مهاجرینو ته پناه ورکړي، خو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې رئیس فلیپو ګرانډي خبرداری ورکړی چې 15,000 افغان مهاجرین چې دا وخت د اروپایي اتحادیې د بلاک څخه په بارانیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې اوسیږي په هغو کې دي نیمای شمېر ته پناه ورکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه خبر درن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د 13 کلونو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت په بیساري توګه کم شوه. کارپوهان وایي چې د افغانۍ ارزښت ځکه راټیټ شوی چې په امریکا کې د افغانستان شتمنۍ کنګل دي. لبل خو ولس له اقتصادي حالت نه سخت ناراضه دي. نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
په 13 کلو کې په لومړي ځل نږدې 100 افغانۍ د یو امریکایي ډالر په وړاندې تبادله شوه. ځینې افغان کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ په بیا کې پر لپسې ټیټواله په امریکا کې د افغانستان د نږدې 9 میلیارډ ډالر پانګو لکنګل کول سره تړي. د افغانستان د بهرنو پانګو ارزښت دا وخت د 9 میلیارډ ډالر پورې خودلې کیږي.
ټول افغانان داخله لري چې نړیواله ټولنه به په امریکا فشار واچوي ځکه دا پیسې د افغانانو دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه به دا ستونزه حل کړي.
په افغانستان کې د امریکا د مالیه د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الیکس زردن وای بای طالبانو ته دا معلومه وي چې مخکې به سکیږي.
له طالبانو سره د راتلونکو لپاره پلان نه و. دا ښیي چې هغوی د حکومت کولو او د یو زموار نړیوال رول لوبولو اهل نه دي. دا سنش کېدای چې هم به د تشدد له لارې هیواد نیسي او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې حکومت له ناکامۍ او نااهلۍ وژغوري.
د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو بل علت هغه زیاتېدونکو اندېښنې دي چې وايي کېدای شي افغان بانکي سیستم اډنګ شي. په کابل کې د هیواد پنځم لوی میوند بانک د 13 اونو راسه بهرني اسعار نه دي تبادله کړي. د افغانۍ په ارزښت کې د دغه بیساري تغیر له امله ډیر تجارت شکایت کوي او دوی اندېښمن کړي دي.
کاروبار نن ډیر خراب دی. د اسارو به هر وخت بدلیږي. د مثال په توګه اوس 104 افغانۍ د 1 ډالر برابر وي، خو وروسته بیا 101 ته راټیټ شوي.
طالبانو تر اوسه کوم اقتصادي پلان هم اعلان کړی نه دی، او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته بګرانوي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنی دشا ډک کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د دسمبر 9 په نړۍ کې د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. افغانستان چې په 13 کلونو کې د شفافیت د نړیوالې ادارې په لست کې د نړۍ په 100 مفسدو هیوادونو کې شامل و، سږ کال په کې د دغه ورځې د منځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه و جوړه شوې. د عبدالکریم مبارز په نوم یو ځوان چې د 13 کلونو رئیس په افغانستان کې په یوازې سر د فساد سره مبارزه کوي وایي اوس په دغه هیواد کې د فساد کچه ډیره کمه شوې ده. کابل کې د امریکا غک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د خاغلی مبارز سره مرکه کړې چې ساس پامه اوریدو تر اغرزو.
ک د فساد په ضد خپل مبارزي په اړه ته وایي چې څنګه مو پیل کړ.
عبدالکریم مبارز نومېګم او له فساد څخه ډېره بد خاطره لرم او هم دې بد خاطرې دې ته وه سوالم چې د فساد پر ضد راپور تشم. کله مې چې په 2012 کال کې له هوا د بهر له پونتون څخه د ماسري سند ترلاسه کړ افغانستان ته راستون شوم، نو ما غوښتل چې یو معیاري تحصیلي مرکز په ولایت کې جوړ کړم، خو په ادارو کې د پراخه فساد او د رشوت د نه ورکولو له امله مې دغه هیله له خاورو سره خاورې شو. کله مې چې په دولتي ادارو کې دغه بی عدالتي او فساد ولید او له بلې خوا د فساد له وجه خپل هیلو ته ورسېدم، نو دینه چې دې ته ورسېدم باید پر وړاندې ودرېږم. نو هغه و چې ما د فساد پر وړاندې د افغان په صفت مبارزه شروع کړه. په سر کې مې د فساد ضد لوسي مبارزې تر عنوان لاندې په فیسبوک کې یو صفحه جوړه کړه او له عام خلکو شروع، ورزشکارانو، هنرمندانو، قومي مشرانو، د پارلمان غړو، لوړپورو دولتي چارواکو، د مدني ټولنو پالانو، د ښځو د حقوقو مدافعینو، د رسنیو پالانو څخه مې د فساد د ناخوالو باره کې نظرونه اخیستل او هغه به مې د فساد ضد لوسي مبارزې له پیج نه نشر کول. زما د فساد ضد طرح درې برخې لري. لومړی، د فساد د مخنیوي ګزره ژوند کول. دوهم، د بے باوري په ځاله منځوړل او خلکو باور ترلاسه کول چې واقعي مبارزه موجوده ده د فساد پر ضد. دریم قدم کې له فساد سره عملی مبارزه ده.
تاسو اوس په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې وضعیت څنګه ګورئ؟
دا به ومنم چې افغانستان کې فساد ګراب ډیر راټیټ شوی دی. زما په نظر وسنۍ حکومت ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی. که چیرې ولس خپل غږ خلاص کړي، کېدای شي چې دوی موجوده ناخوالو سره ښه مبارزه وکړای شي. خو که وضعیت داسې روان وي، نو موجوده حکومت او افغان ولس به له یو سخت ناورین او لوږې سره مخ شي. بیا به یې کنټرول د موجوده حکومت له وسه بهر وي او همدا لوږه او بیکاري د فساد زیږنده دی، لامل یې دی. دلته ډېر پاک او مبارز ځوانان موجود دي، غواړي هیواد ته خدمت وکړي. دوی ته توجه نه ده شوې. ان تر دې چې ځینو ولایتونو کې د دوی په وینا له عادي ریاستونو نه هم خلک لري شوي او پر ځای موجوده حکومت کسان ګمارل شوي دي، چې دې پیښې د ځوان قشر روحیه ډېره اغېزمنه کړې ده. دوی وایي کله تجربو څخه ګټه وانه خیستل شي، نو دوی به هیواد تار کړي. زما په ان موجوده حکومت باید د شکایت زغم ولري، ان تر دې چې په کابینه کې هم دغه پاکو او تجربه کارو کسانو ته ځای ورکړي. د نجونو د تحصیل او د کار موضوع هم یو مهمه موضوع دی چې موږ شکایتونه راغلي دي. دوی وایي چې برخلیک مبهم دی، غواړي چې اصول ورته تعین شي ترڅو ډاډمن شي راتلونکي لپاره آمادګي ونیسي. موجوده حکومت څخه غواړي چې یو ثابت استراتیجي ورته جوړه شي. اکثره له وسه هم ډاډمن نه دي، په دې باور نه دي چې حمل کې به هم د دوی درسونه شروع شي او یا به دوی ته د کار زمينه برابر شي.
نړیوال ټولنوي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانان سره مرستې کوي، تاسو د نړیوال ټولنې په مرستو کې د فساد په اړه اندېښنې لرئ؟
لومړی دا چې موجوده حکومت د فساد په مخنیوي کې جدي بریښي او موږ یې د ډېرو مثالونو شاهدان یو او په کافي اندازه د تیر نظام په پرتله شفافیت موجود دی. خو د احتمالي فساد لپاره دلته ډېر نهادونه او سازمانونه فعالیت لري چې د شفافیت لپاره کار کوي. باید هغوی نظارت وکړي ترڅو احتمالي فساد مخه ونه ول.
د طالبانو اسلامي امارت څخه د فساد سره د مبارزې په برخه کې د څه تمه لري؟
ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن موږ د فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ، یعنی د دسمبر نه همه چې د عقرب اتلسمې سره سمون خوري، په داسې حال کې تاسو رنمندو چې افغانستان کې د فساد ګراب زموږ تر اندازې زیات راټیټ شوی. تیر کال د رسنیو په مرکز کې د یو ادارې لخوا دغه ورځ چې زه هم دعوت شوی وم، منزل کېده چې افغانستان د لسو مفسدو هیوادونو په قطار کې وو. له موجوده حکومت څخه مو هیله دی چې دغه فرصت څخه درسته استفاده وشي، له ولس سره مشورې وکړي، د ولس مشورو ته درناوی وکړي ترڅو د یو پرمختللي له فساد څخه پاک افغانستان شاهدان وو. ما ډیر کوشش وکړ چې غوښتل مې چې دغه ورځ رسنیو په مرکز کې ولمانځم او پاتې کانفرانس ونیسم او رسنۍ راوغواړم، خو ما ته اجازه را نه کړل شوله. هیله مې له موجوده حکومت څخه دا ده چې ځوانانو ته خپلې دروازې خلاصې کړي ترڅو دغه ورځ ولمانځل شي، چې دا نور ځوانانو ته روحیه ورکوي چې د فساد په مخنیوي کې راپورته شي او له ځانه څخه یې شروع کړي.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ.
ایران ته د افغانانو مهاجرت زیات شوې ده. د طالبانو له واکمنې وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله یو شمېر خلک د هیواد پرې خودو ته اړ شوي دي. د طالبانو مشر د مهاجرت د مخنیوي لپاره د خلکو د ستونزو پر هوارولو ټینګار کړی دی. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
شل کلن نایب چې یو شپه یې له هرات څخه بهر د ایران پولې ته څیرمه په یوې لرې پرته سیمه کې د خپلو مهاجرو ملګرو له یوې ډلې سره تیره کړې ده. وایي چې دلته هیڅ هم نشته، کار نشته او د دوی کورنۍ وږي دي.
عزیزی که به ایران میرم چینیه، کارگری نیه، غریبی نیه، مجبوریم به بختی و پیشارونی مجبوریم بریم ایران. بریم چند بار میریم رد مرز میشیم، بازی بار نیت داریم بریم، کار غریبی نیه، مجبوریم چوچو پوت گوشنه، مجبوریم بریم.
په هرات کې یوې قاچاق بری یوه میرمن چې له دوه لسیزو راهیسې په سوداګرۍ بوخته ووایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په اونۍ کې 50 او یا هم 60 کسان ایران ته رسول چې اکثر یې نارینه وو. خود اگست میاشتې رئیس هغه اوس د ښځو او ماشومانو په ګډون په اونۍ کې شاوخوا 300 کسان ایران ته تیروي.
زمانه هفته شاید 50 تا 60 بودیو، الان زیاد است. بی یک هفته ممکن داره، بی اون یک سم ماه پیش اول طالبا ممکن داره 500 خونه بی یک هفته ما برده باشم.
هغاد نفر پسر شاخوات $300 اخلی. خود تگ نمخ که یوازی $1,400 رو گخته نکوی او پاتی حق وقت ترلاسه کوی چه مهاجر پا ایران که ده کارمندلو نوروستا پیسی ترلاسه کی.
میرم بود دیگه مال ده مال دیگه ایران بولایتو شگشتم تو میرم تو تهران. بعد اون اونجا قاوچه میشیم انشالله، امید داریم برویم ترکیه. ترکیه بعد از ترکیه انشالله دیگه بزنیم دیگه کشورهای اروپایی.
ایران لادمخه د 3 میلیون څخه زیاتو افغانانو کوربه دی چې د تیرو لسیزو ناکراریو په جریان کې د خپل هیواد نه هلته تللي دي. ایران د افغانانو د بیرته ایسترو لړۍ هم ګړندۍ کړي او هر اونۍ 10,000 یا 10,000 افغانان د خپل هیواد شړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سکال ایران د نومبر تر 28 پورې له 1.1 میلیون څخه زیات افغانان د ایران نه ایستلي چې دا د 2000 کال په پرتله 10% لوړه شمېره ښیي. خو شړل شوي کسان ډیری وختونه بیا بیا ایران ته د تګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمان غاک ده واشنگتن ده ستادیو ناوری. ده امریکا ولسمشر جو بایدن ده سیشن بی پورز لخپل روسی سیال سره پر اوکراین ده یرغل پر اواقب و خبری کلیدی. ده روسی ولسمشر ویلی چه دوی با ده اروپا ده امنیت او ثبات پاره واشنگتن تا ده مذاکرات و یو سند وسپاری. روسی ده اوکراین پر سرحد که ده خپل پوزیان و حضور زیاد کلی. اول ده کابل پر اوکراین ده یرغل اندیخنی زیاد شویدی. پده یاد پاموکی رپورت ده.
د دسمبر په 1 نیټه په داسې حال کې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو خپله دیرشمه کلیزه لمانځله، د اوکراین د برخلیک په اکله د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیوي کانفرانس له لارې مخامخ خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په ژنیو کې د روانې سوي کال د جون په میاشت کې له پوتین سره تر مخامخ کتنې وروسته د سیشنبه په ورځ په مجازي ډول له هغه سره ولیدل. په دې کتنه کې بایدن پوتین ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د پولي پوګدو کې د عسکرو ځای پر ځای کول ودروي. د زینو اټکلونو لمخې تر 300 پورې روسی پوځیان د اوکراین له پولي سره نږدې ځای پر ځای شوي دي.
که چیرې روسیا اوکراین اشغال کړي متحده ایالات او زمونږ اروپایي متحدین به په سختو اقتصادي تدابیرو ځواب ووایي. موږ به اوکراینیانو ته اضافي دفاعي تجهیزات ورکړو، له هغو تجهیزاتو څخه ډېر زیات چې اوس یې ورکوو، او د اروپا په ختیځ کې به د خپلو ناټو متحدینو د ساتنې لپاره اضافي ځواکونه ځای په ځای کړو.
اوکراین له 2014 کال راهیسې د دغه هیواد په ختیځو سیمو کې له روسي پلوه یاغیانو سره په جنگ اخته دی. په دې غونډه کې پوتین له بایدن څخه د دې ضمانت وغوښت چې ناټو به اوکراین ته په دغه تړون کې غړیتوب ورنکړي.
دا په یو ډیر سخت وخت کې یو کاري غونډه وه. پورپا کې ترین غلطیا بیخي زیاته شوې ده.
دا د چین له ولسمشر سره تر مجازي کتنې وروسته د امریکا له بل مخالف هیواد سره د ولسمشر بایدن کتنه ده. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې ولسمشر بایدن د تایوان په هکله خبرې وکړې.
که چیرې روسیا په اسانۍ سره وکولی شي چې اوکراین اشغال کړي، چین به دغه حالت له نږدې وڅاري او د تایوان پر ضد به د پوځي عملیاتو په صورت کې د لویدیځ لخوا د کوم مزاحمت احساس ونه کړي.
امریکا غاک د ملي امنیت له سلاکار څخه وپوښتل چې متحده ایالات په یو وخت کې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال او د چین لخوا د تایوان د اشغال د سناریو په وړاندې څه چمتووالی لري.
امریکا بل ډیپلوماسي او نور فشارونو څخه کار واخلي چې د چین لخوا د تایوان د اشغال سناریو چې تاسو ورته اشاره وکړه رامنځته نشي، او زموږ هڅه اوس په دې باندې متمرکز دي چې د اوکراین د اشغال مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کوم تازه ارقام چې د کورونا وایروس د اومیکرون نوې پاړه هر ورځ لاس ته راځي ښایي په داسې حال کې چې دا نوې انفکشن په ډېر سرعت خپریږي، خو د شدت او خامت په هر هکله غوڅه نتیجه ګیري به له وخت نه مخکې. له ژنیو نه د خبریال لیزا شلاین د رالیګلی رپورټ خلاصه په دې اړه زموږ همکار سید سلیمان شان اوري.
لکم وخنا چې اومیکران دوه هفته مخکې په جنوبی افریقا کې د لومړي ځل لپاره په ناروغانو کې تثبیت شو، دا وخت د نړۍ 500 هیوادونو ته سرعت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې د کورونا د ویروس د نوې نوا ځینې مشخصات په دومره سرعت د نړۍ نورو برخو ته سرعت کول او د میوټیشن سرعت ښیي چې اومیکران با د پینډمیک یا وبا په تحول او بدلون غټ اثر وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډایریکټر ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس وایي داسې معلومیږي چې اومیکران په فوق العاده توګه له ناروغانو نه په چټکۍ د خپرېدو استعداد او توان لري. نوموړی وایي د دې نوې نوې مثبتې پیښې د ډیلټا د ویروس د پیښو په پرتله په جنوبي افریقا کې اوس په فوق العاده توګه زیات شوې دي. د ډاکټر ټیډروس په وینا معلومیږي چې د دویم ځل لپاره د اومیکران په ویروس باندې د اخته کېدو خطر زیات دی، خو نوموړی وایي د دې لپاره چې موږ د شدت په اړه غوڅو نتیجو ته ورسیږو باید نور ارقام او معلومات هم حاصل کړو.
There is also some evidence that Omicron causes milder disease than Delta.
پدې اړه هم یو لړ شواهد موجود دي چې د اومیکران ناروغي د دلتا په پرتله ملایمه ده. د ډاکټر ټیډروس په وینا باید چې له غفلت نه کار وانه خستل شي، کونه نو د تلفاتو په اعتبار به نړیوال دون قیمت ادا کړي. نو موړیا وايي یو زیات شمیر هغه ناروغان چې په دې ویروس باندې د ښه کېدو په سبب نمړ کیږي ممکن چې د ډېر وخت پورې بعد د کووېډ له ناروغي وروسته له معبادي اثرات سره په مبارزه بوختي. ډاکټر ټیډروس ویل حکومتونه او افراد باید سر له همدې غړینا عملاً اقدام وکړي. موجوده وسایل نو په استفاده دي د دې نوې نوا د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. حکومتونه باید د عامه روغتیا په اړه خپل روغتیايي پلانونه له سره ارزیابي کړي.
Accelerate vaccine coverage in the most at-risk populations in all countries.
د واکسینو د لګولو او د کوریج یا پوښښ په ټولو هغو هیوادونو کې چې خلک یې له زیات خطر سره مخامخ دي لازمي دي. هغوی باید د دې ویروس د انتقال د امکاناتو د کمولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. او باید مشخص تدابیر ونیسي چې په دې کې د ناروغانو څار، لابراتواري ټیسټونه او د ویروس د سیکوینسونو د تجزیه په اړه له نورو هیوادونو سره د معلوماتو شریکول لازمي دي. په سفرونو باندې د بندیزونو د لګولو په ارتباط دی د غیر معاصرو او متعصبانه بندیزونو لګول نه ډډه وکړي. په عین وخت کې نوي شواهد ښیي مخکې له دې نه چې دا ویروس رسمن په جنوبي افریقا کې په یو ناروغ کې تثبیت شي په لویدیځ اروپا کې موجود و. لبل خوا د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس ته خاص په تعقیب فرانسې او سویټزرلند د افریقا له جنوبي هیوادونو په الوتکو کې د مسافرونو په سفرونو باندې لګول شوي بندیزونه لری کړی دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي فنتانیل چې د اعتیاد او متکی کېدو زیات خطر لري د امریکا د جنوبي سرحد له لارې قاچاق شوی دی د 2020 کال د مارچ د میاشتې او د 2020 کال ترمنځ په امریکا کې د شپږ نوي زره وسوه نه اویا تانو د مخدره موادو د زیاتو ډوزونو د خوړلو په سبب د ملل نسبان د درش په تفصیل مسؤل د دې لپاره چې امریکا ته د مخدره موادو د چاپو مخنیول شوی امریکا د ټول حکومت د کوشش ژمنه وکړه چې د امریکا تقاضا کموي په نړیواله سطح او مکسیکو کې د مخدره موادو د قاچاق او د انتقالي منظم جنایت سره مبارزه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تازه واکه د هغو معلوماتو لپاره تر 5 میلیون ډالر پورې جایزه ورکول اعلان کړ چې په نتیجه کې د مکسیکو د چیهواهوا او سینالوا و ایالتونو کې د مخدره موادو څلور قاچاقبران ونیول شي یا محکوم کړي شي. اوریلیانو ګوزمن لو ایرا د سینالوا انحصار د پخوانی مشر ورور جواکوین لو ایرا اروپرتو سلکویرو هوزه سلکویرو نووا اریس اورونا او هیروبرتو سلکوارو نووا اریس هوزي سلکورو نووا روز اورونا او هیروبرتو سلکوارو نووا اریس دغه ټول د سنالووا انحصار د فدراسیون د چتر لاندې فعالیت کوي. وری الیانو گوزمن لو ایرا او سو او سل کو یرو نیوارس او رونا لده کبل تورن شوی دی چې د امریکا د مخدره موادو له قانون نه سرغړونه کړې دي چې په دې کې د مرواته کوکاین میتامفیتالین او فیتالین د وشلو بینالمللي دسیسې شامل دي. د دغه جایزې ورکول د خزانه د وزارت اعلان بشپړ کوي چې د اوریلیانو ګوزمن الویرا او د سلکو ایرو نیوا ریز درو ورونو باندې تور لګولې ده چې د بین المللي مخدره موادو د قاچاق کولو د قوانینو نه سرغړونه کوي. دغه جایزه د بهرنیو چارو د وزارت د مخدره موادو د جایزو پروګرام له مخې ورکړل شوې ده. د 1988 کال نه راپدوی خو څو باندې 50 انتقالي جنایتکاران او د مخدره موادو مهم قاچاقبران د مخدره موادو له مخې عدالت ته مخامخ کړل شول. د بهرنیو چارو وزارت د داسې معلوماتو لاسته راوړلو لپاره چې په نتیجه کې سرغړونکي ونیول شي څه باندې 135 میلیونه ډالر جایزه ورکړي دي. د بین المللي مخدره موادو بیرو چې د مخدره موادو ته تطبیقولو د ادارې سره په نږدې همکارۍ د تحقیقاتو فدرالي بیرو د امریکا د مهاجرت او د ګمرک د تطبیقولو د کورنی امنیت تحقیقات د امریکا د حکومت نور ایجنسی او د قانون د تطبیقولو چارې اداره کوي. دغه اقدامات د بهرنۍ چارو د وزارت ژمنه څرګندوي چې د قانون د تطبیقولو د کوششونو ملاتړ کوي چې بین المللي جنایتکاران د قانون منګولو ته وسپاري. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غږ سر مقاله واریده چې